ځواکونو خپل پوځي ماموریت نن رسمن پای ته ورسوي. د افغانستان په اړه نور خبري مسایل او راپورونه هم سته، خو تر هر څه مخکې به احمد تکل ته ور ورکړو چې مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. دفاع وزارت وایي چې د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ ستراتیژیکې سیمې د افغان ځواکونو په اداره کې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران او پاکستان کې به د افغان کډوالو د وژنو او نیولو مسله په جدید ډول تعقیب کړي، او د مالیزیا د هوایي شرکت ایرایزیا د یورکې الوتکې د موندلو لپاره عملیات د تیارې د خورېدو له کبله ځنډیدلې دي. بشپړ خبرونه. دفاع وزارت وایي چې د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ ستراتیژیکې سیمې د افغان ځواکونو په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادۍ راډیو ته وویل په راتلونکو دوو ورځو کې به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شي. دوه اونۍ مخکې سلګونو وسلوالو د کونړ ولایت پر دنګام ولسوالۍ برید وکړ، او د دې ولسوالۍ ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې. مشرانو جرګې نن له افغان حکومت وغوښتل چې د دنګام ولسوالۍ له بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وکړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار په عمومي غونډه کې وویل د حکومت د بیړنیو حالاتو کمیټه دنده لري چې بې ځایه شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. د زیاته کړه چې په دې اړه به د بیړنیو حالاتو کمیټې ته یو مکتوب هم واستوي.
د کونړ د دنګام موضوع د ډېرې جدي ده. حکومت د اصرار کمیټه مکلفیتونه لري. موږ به انشاءالله کدبیر احساسو مسؤلیت چې تاسو فیصله وکړو دا ټول به ولیږو. د حکومت نه به غوښتنه وکړو خپله به تلیفوني تماسونه د مشرانو سره ونیسو.
نن له دې مخکې د کونړ ولایت د سرې میاشتې ټولنې هم د دنګام له بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران او پاکستان کې به د افغان کډوالو د وژنو او نیولو مسله په جدي ډول تعقیب کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی نن آزادۍ رادیو ته وویل په ایران کې د دریو افغانانو د وژنې او په پاکستان کې د لسګونو افغانانو د نیول کېدو په اړه څېړنې پیل شوې. نوموړي وویل د بهرنیو چارو وزارت په تهران او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتونو ته دنده سپارلې چې دا موضوع په هر اړخیز ډول تعقیب کړي. پاینه حال کې د مشرانو جرګې ځینو غړو نن په عمومي غونډه کې له اداري پلاوي وغوښتل چې د دې مسلې په اړه د بهرنیو چارو او کډوالو وزارتونو استازي د وضاحت لپاره جرګې ته وغوړي. افغان چارواکي وایي چې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې دوه ملکی کسان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک آزادۍ راډیو ته وویل پېښه نن غرمه مهال د الینګار په بازار کې وشوه. نوموړي زیاته کړه چې په دې چاودنه کې د لغمان د قومي شورا یو غړی ملک نیاز محمد هم وژل شوی. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې یو سیمه ییز پولیس وژلی او یو بل ټپي کړی. له ازادي رادیو خبرونه اوري. د ماليزیا د هوائي شرکت ایرایزیا د یورکې الوتکه د موندلو لپاره عملیات د تیارې د خورېدو له کبله ځنډیدلې دي. د ماليزیا د هوائي شرکت دا ورکه شوې ایربس الوتکه چې 112 پېته مسافر پکې دي نن لاندې شیبه وروسته له هغه د رادار له پردې ورکه شوه چې له بده هوا د ژغورنې لپاره په لوړه ارتفاع د پرواز غوښتنه وکړه. د هوائي ترانسپورت مسول چارواکي وایي د دې الوتکې وروستی معلوم موقعیت د اندونیزیا سوماترا ټاپو ته نږدې د جاوا سمندرګي پر سر و. د اندونیزیا د ترانسپورت وزیر اګنیتیوس جونان نن د ختیځ جاوا ولایت په سورابایا سیمه کې خبریالانو ته وویل د ټولو حقایقو تر معلومېدو پورې به د معلوماتو یو مرکز چې 24 ساعته به فعال وي پرانیستل شي. هیله لرم چې تاسو حوصله ولرئ ځکه موږ له یوې پېښې سره مخامخ یو. د اوس لپاره تر ټولو مهمه موضوع د الوتکې د موندلو لپاره تر وسې هڅه ده. ایرایزیا وایي د الوتکې تقریبا ټول مسافرین اندونیزیایان دي، خو د سنګاپور، ماليزیا، جنوبي کوریا او فرانسې څو وګړي هم پکې شته. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پولیسو نن د آزادې اروپا آزادۍ راډیو ګن شمیر کارکونکو د تحقیقاتو لپاره ونیول. دا اقدام دوه ورځې وروسته له هغه کېږي چې امنیتي مامورینو په باکو کې د آزادۍ راډیو دفتر له تلاشۍ وروسته بند کړ. پولیسو نن سهار د آزادۍ راډیو د آزادۍ څانګې د ورځنیو خبرونو د کوربه کامران محمدوف کورته په زور ننوتل او هغه ونیو. د محمودوف میرمن لطیفه وای پولیسو حتی د دې خاوند ته اجازه ورنکړه چې خپل بوټ په پښو کړي یا جامې بدلې کړي. پولیسو د ازادۍ راډیو د باکو د دفتر د روسي ژبې ایډیټر چنګیز سلطان سوی او همدار صفاکار متنات عبدینوه هم توقیف کړل. د ازادۍ راډیو د کارکونکو وروسته د دولتي څارنوالۍ د درنو جرایمو څانګې ته د نورو تحقیقاتو لپاره بوتلل شول. د څارنوالۍ مامورینو د جمعې په ورځ په باکو کې د ازادۍ راډیو د دفتر کمپیوټرونه او اسناد ضبط کړل. کارکونکي وایسل او دفتر یې بند کړ. د آذربایجان د حاکم ګوند یو جګپړي مقام سیاوش نوروزوف د باکو د دفتر د بندولو دفاع کړې او ویلي دي چې دا د آذربایجان د ملي امنیت اړوند مسله ده. نوموړي سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې د جاسوسۍ د مخنیوي لپاره د دې دفتر بندول ضروري و. په آذربایجان کې د ازادۍ راډیو دفتر په داسې حال کې بندیږي چې په دې هیواد کې د خپلواکو ژورنالیستانو، فعالانو او د غیر حکومتي ادارو ځپل دوام لري. او د یونان په کورفو ټاپو کې وبخېد د خبر لسره وایم. د یونان په کورفو ټاپو کې د یوې کښتۍ د سپرلې د ژغورنې لپاره عملیات د سختې هوا له کبله له خنډ سره مخامخ شوي. د یونان او ایټالیا چارواکو نن د دې کښتۍ د سورلیو د ایستلو امر وکړ چې اور پکې لګېدلی و. د چارواکو په وینا د دې کښتۍ د ټولو 478 سپرلې له ډلې تر دې مهاله یوازې 150 کسان را ایستل شوي. دا ایټالوي کښتۍ د یونان له پاتراس بندر څخه د ایټالیا انکونا بندر ته روانه وه. د راپورونو له مخې اووه نورې کښتۍ د اور اخیستې کښتۍ شاوخوا ته درول شوي او د یونان او ایټالیا د اطفایې کښتۍ سیمې ته پر لاره دي. چارواکي وایي چې په ساعت کې 60 مایله چټک باد د ژغورنې د عملیاتو په وړاندې ستر خنډ جوړ کړی. دا خبرونه
هم دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه هم سه چې ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د رواني خبری مجلې په جریان کې به واوري چې ناتو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت نن رسمن پای ته ورسوي. افغان حکومت له ناتو څخه غواړي
We need your partnership and support now more than ever. While the NSF have proven their capability to win any battle against the insurgents.
پدې اړه وروسته جزئیات اوریدل سي. په همدې حال کې افغان حکومت وايي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د جګړې مسؤلیت په غاړه واخلي. په کورنۍ راپورونو کې دا هم لرو چې د بهرنی چارو وزارت وايي په ایران او پاکستان کې به د افغان کډوالو د وژلو او توقيف مسله په جدي توګه تعقیب کړي.
دواړو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي او کنسولي چارواکو به موضوع څرنګه چې لازمه ده دوی به وڅېړي.
نور کورنۍ راپورونه هم ستاسو په نړیوالو مسلو کې دا راغلي چې نن سهار د ماليزیا یو مسافر وړونکی الوتکه د انډونیزیا او سنگاپور پر لاره لادرکه سوې ده. د خبرونه مو تر شپږ نیم بجو د ملتیا مو وکړي. راځو د خبرونه لمړی راپور ته. افغان چارواکو د ایساف ځواکونو د جنگي ماموریت په پایترسېدو سره د غوی په کلک حمایوي ماموریت ټینګار وکړ. د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر د یکشنبې په ورځ د ایساف ځواکونو د جنگي ماموریت په پایترسېدو په مراسم کې ویل چې دغه پوځیان له دې وروسته ډېره مهمه دنده په غاړه لري چې هغه د افغان پوځیان روزنه او له هغوی سره همکاري ده. او خو په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قمندان ویل چې د حمایوي ماموریت پیل په جګړه کې د افغان پوځیانو د بریا څرګندوی کوي، خو دغه پوځیان لا نورې روزنې ته ضرورت لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت لري.
ایساف پوځیانو په داسې حال کې خپل جنگي ماموریت په افغانستان کې په حمایوي ماموریت بدل کړ چې لا هم په دغه هیواد کې ناامنۍ دوام لري. د ایساف ځواکونو جنگي ماموریت د یک شنبه پورې په کابل کې د دغو پوځیانو په عمومي قمندانۍ کې په قاطع حمایوي ماموریت بدل شو.
Today, we will officially begin resolute support.
د دغه ماموریت له مخې بل 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو بهرني عسكر د افغان پوځیانو پر روزنې، مشورې او همکاري بوختوي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د ایساف ځواکونو د ماموریت د بدلیدو په مراسمو کې له دغه پوځیانو وغوښتل چې د افغان پوځیانو روزنې او ملاتړ ته ډېره توجه وکړي. ښاغلی اتمر د ایساف ځوکونو ستراتیژیک توجه وغوښته څو افغان پوځیان وکولی شي له خپل هیواد نه بشپړه دفاع وکړي. موږ له هر بل وخت نه ساسو همکاري او حمایت ته ډېر ضرورت لرو، که څه هم چې افغان پوځیانو د ترهګرو په وړاندې په هره جګړه کې خپل وړتیا ښودلې، خو ساسو حمایت ته ضرورت لرو چې وکولی سو ټوله جګړه وګټو. په مشخصه توګه ساسي مرستو ته اړتیا لرو چې له لارې وکولی سو د خپل ځواکونو اوږدمهال ثبات او وړتیاوې یقیني کړو. موږ ستاسو د ستراتیژیک توجه غوښتنه کوو. قطعي حمایوي ماموریت زموږ په اړیکو کې نوې مثبته پاڼه خلاصوي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانان د بهرنیو پوځیانو قربانۍ هیڅکله نشي هیرولی. ایساف ځواکونو لومړی وار په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت له کابل نه پیل او وروسته نورو ولایتونو ته وغځاوه، چې پکې د بهرنیو پوځیانو شپږ لوی او څه باندې زر وړې قومندانۍ په ټول افغانستان کې فعالې وې. د ایساف ځواکونو د ماموریت د بدلېدو مراسمو ته ګڼ شمېر افغان او بهرني چارواکي راغلي وو. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل په دې مراسمو کې وویل که څه هم افغان پوځیانو په 1400 کلونو کې د بهرنیو پوځیانو په مرسته ډېرې لاسته راوړنې لري، خو ځینې ننګونې هم پر ځای پاتې دي. جنرال کامبل وویل قاطع حمایوي ماموریت به مرسته وکړي چې افغان پوځیان له شته ننګونو خلاص او وکولی شي د جګړې ګټونکي واوسي. لکه څنګه چې موږ د ایساف جنګي ماموریت پای ته رسوو او قاطع حمایوي ماموریت پیلو، افغان پوځیان داسې یو ځای ته رسېدلي چې ټولو ته د قدر وړ دي. ډېرې زیاتې ننګونې لا هم شته دي، خو حمایوي ماموریت د دې لپاره پیلېږي چې همدا ستونزې هوارې کړي. موږ به د افغان پوځیانو په روسانه مشورې او د هغوی په همکاري بوخت اوسو تر څو هغوی داسې یو ستراتیژیک موقع ته ورسیږي چې وکولی سي جګړه وګټي. ښاغلی کامبل ویل ایساف ځواکونه په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي چې 14 کاله مخکې په دغه هیواد کې هیڅ ډول پرمختګ ته لاره نه و هواره. تمه ده د حمایوي ماموریت لپاره شاوخوا 10000 امریکایي سرتیری او څه باندې 2000 نور د ناټو غړیو هیوادونو پوځیان په افغانستان کې پاتې شي چې دنده به یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول وي. صفی الله ستانگزای، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی د امنیتي چارو اخیستو ته چمتووالی لري او دا وړتیا سه چې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له همکارۍ پرته د هیواد امنیتي چارې سمبال کړي. اجمل تورمان به په دې اړه راپور راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو جنگي ماموریت په رسمي توګه پای ته رسیږي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د هیواد د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو پوره وړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په ویزانګړي مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو په تیر یو کال کې په پوځي عملیاتو کې خپل وړتیا ثابته کړي او په خپلواک ډول د هیواد د امنیتي چارو د سمبالولو لپاره چمتو دي.
زموږ قوتونه، زموږ ځواکونه او زموږ جذباتونه او قرارګاګانې دا تجربه لري او دا مهارت او ممارسه لري چې په مستقلانه سره د دشمن په مقابل کې خپل عملیاتونه او په خپل دفاع د تامین سوله او ثبات په خاطر دا به اجرا کړي.
په عینر کې د افغانستان مشرانو جرګوي ناټو ځواکونه باید د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې په خپل ژمنو عمل وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون غړي علي اکبر جمشیدی د مشرانو جرګې د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل که چیرې نړیواله ټولنه خپل دغه وعدو ته ژمنه ووسی، نو افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په عملیاتو کې برلاسي وي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې نړیواله ټولنه د غنیتی سند لمخې چې افغانستان سره لاسلیک کړي، باید په راتلونکو کلونو کې هم افغان ځواکونو سره په مادي او روزنی برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. که نړیواله ټولنه دا کار وکړي، نو افغان ځواکونه به په یوازیتوب سره هم د تروریستانو او طالبانو په وړاندې وجنګیږي.
د افغانستان امنیتي ارګانونه په داسې حال کې په یوازیتوب سره د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو د وړتیا خبره کوي چې د افغانستان له یو شمېر سرحدي ولایتونو نه د ناامنۍ خبرونه خپرېږي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر دفتر له افغان حکومت غوښتنه کوي د هغه موضوع په اړه پلټنه وکړي چې د دوی په خبره امریکایي ځواکونو د کرزي له ساتونکو نه د مرموزي همکاري غوښتنه کړي. په دې اړه جزئیات به د رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دفتر وایي هغه مسلې اندېښمن کړي چې د امریکا د ځانګړي ځواکونو لخوا د کرزی لې وساتونکو نه د همکاري غوښتنه شوې ده. د حامد کرزی د دفتر یو مسول د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه همکاري مرموزه و خو زیاته کړې ده چې دوی اندېښمن کړي او افغان حکومت باید په دې اړه څېړنه وکړي. په کابل کې د حامد کرزی د محافظتي قطعې یو مسول تاییده کړې چې د دوی له یو ډلګۍ مشر نه په کندهار کې امریکایي ځانګړي ځواکونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د هم د نوم نه اخیستلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل کله چې د دوی ډلګۍ مشر له همکاري ډډه وکړه نو کور یې د امریکایي ځواکونو لخوا تلاشي شو.
زما یو ډلګۍ مشر درهیز صاحب ماکس دی، نو هغه زه یې د مخه خواسته کړې وه چې زما سره همکاري وکړه، نو هغه بیا همکاري نه و منلې. بیا نو هغه چې یو شل ورځې پنځه ویشت ورځې به کېږي چې بیا چپه پرول شاوخوا یې تلاشي کړې وه. برای اخیر ورته وویل چې معذرت موږ غواړو. هغه ورته وویل چې ښه معذرت، څه راز دلته یم. خو بیا نوم اشیې نه کېد. بیا نو د تلیفون چې ځینې تلله د تلیفون نمره یې ځینې اخیستې وه. بیا ویل بیا به موږ تاسو سره په تماس کې شو. نو داسې معلومه نه ده چې د ده غوښتنه نو څه شي وه.
په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر دفتر وایي چې دغه موضوع د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره شریکه کړي او په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا نظر راواخلو، خو په دې اړه څو خبرو کولو ته حاضر نه شول. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت د ازادۍ راډیو د یو پوښتنې په ځواب کې لیکلي چې امریکا په تیرو کلونو کې د افغانستان د ولسمشر د امنیت له ټینګښت سره مرسته کړې ده. دوی په یو برېښنالیک کې ویلي د امریکا سفارت د ولسمشرۍ ماڼۍ د ساتندویه سرویس یا پی پی ای سره د تجهیزاتو مرسته کړې او روزنه یې ورکړې ترڅو د ولسمشر امنیت خوندي کړي. دوی وایي له دې وړاندې د افغان ولسمشر د خوندیتوب چارې د امریکایانو تر څارنې لاندې وې، خو دا مهال د دې برخې ټولې چارې د افغانانو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني ولسمشر د واک په وروستیو کې د امریکا د حکومت او حامد کرزي ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې وې، خو د چارو یو شمېر څېړونکي بیا د امریکا د ځانګړي ځواکونو د همکارۍ غوښتنه په بېلابېلو ډولونو تعبیروي. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي امریکا غواړي له واک وروسته د ښاغلي کرزي بهرنۍ او کورنۍ اړیکې تر څارنې لاندې ونیسي.
زما باور دا ده چې مرموز همکاري زیات اباب لري. یو اداره چې غواړي چې د کرزی حرکت او ناسته پاسته تر نظر لاندې ونیسي، د هغه ارتباطات داخلي او خارجي د هغو په نظر کې معلوم وي، بیا نو د ده نظر چې آینده کې د امریکایانو سره هغه پخوانۍ نظر ده چې منفي نظر دی اوس مثبتې دي، د حکومت سره څه اړیکې لري، بیا نو په دې مسایلو کې شاید دغه سره کار وکړي.
حامد کرزی له واک وروسته اوس په کابل کې اوسېږي، خو حکومت ورته ساتونکي ورکړي او تر سختو امنیتي اقداماتو لاندې ژوند کوي. د چړونکو په باور له امریکا سره د واک په وروستیو کلونو کې د حامد کرزی جدي دریځ ممکن د دې سبب شوی وي چې امریکا د دله ساتونکو نه د همکارۍ غوښتنه وکړي، خو خپله د امریکا ځانګړي ځواکونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
گفت و شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
در امریکا ژغ آشنا رادیو خبر تیم اوریده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې په ایران او پاکستان کې به د افغان کډوالو د وژل کېدو او نیول مسله په جدي توګه تعقیب کړي. د دې راپور جزئیات به د نجی ساپی څخه واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران او پاکستان کې به د افغان کډوالو د وژل کېدو او نیول کېدو په اړه چپه خوله پاتې نشي او دا موضوع به وڅېړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د دریو افغانانو د وژل کېدو او په پاکستان کې د لسګونو افغانانو د نیول کېدو په اړه څېړنې پیل شوې. نوموړي وویل چې د بهرنیو چارو وزارت په ایران او پاکستان کې خپلو سفارتونو ته دنده سپارلې ترڅو موضوع په هر اړخیز ډول تعقیب کړي.
دوه هیوادونو کې د افغانستان سیاسي او کنسولي چارواکو به موضوع څرنګه چې لازمه ده دوی به وڅېړي انشاءالله.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې له ایران څخه د دریو افغانانو جسدونه چې د ایران په اصفهان کې وژل شوي وو هرات ولایت ته انتقال شوي. همدارنګه داسې راپورونه هم شته چې نږدې څلوېښت تنه افغان کډوال په خیبر پختونخوا کې نیول شوي دي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه تورنوي چې تر دې دمه نه دي توانېدلي چې په دغو هیوادونو کې د افغان افغان کډوالو ستونزې حل کړي. هڅه مو وکړه چې د دې موضوع په اړه د افغانستان د کډوالو چارو او وزارت له چارواکو سره خبرې وکړو، خو د دې وزارت مطبوعاتي مسول لژمنې سره سم خبرې کول ته حاضر نه شو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د یکشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې له اداري پلاوي وغوښتل تر څو د دې مسلې په اړه د یادو وزارتونو استازي د وضاحت لپاره جرګې ته وغواړي. د دې جرګې غړي رفیع الله حیدری په دې اړه وویل:
موږ بې ګناه مهاجر ته نیول شوي ټول د پاکستان تانډې د مهاجرو ډکې دي. اوس دغه نه قاعده دي، نه دهشتګر دي، هغوی قانوني کارتونه لري، هلته مهاجر دي، د مهاجرو خپل قوانین او اصول معلوم دي. زما هیله دا ده که دلته عمومي جلسې ته یا د مهاجرینو کمیسیون ته تاسو وظیفه ورکړئ، وزارت خارجه او وزارت مهاجرین دا وغواړي او د دغه خلکو په اړه پوښتنې وکړي. سبا به دوی غټ غټ طالبان او غټ غټ القاعده به د دغو نه جوړي ده، اوس چې په جیل کې پراته دي.
په ایران او پاکستان کې د لومړی وار نه دی چې افغان کډوال په بیلابیلو نومونو وژل کیږي او یا هم زورول کیږي، بلکې له دې مخکې هم ورته پیښې رامنځته شوې دي. خو یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او په دغو هیوادونو کې د دوی د ستونزې د حل لپاره بنسټیز کارونه وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو د پښتو خبري مجله تر شپږنیم بجو پرې دوام کوي. د افغانستان د ځوانانو ملي مجمع په هیواد کې پر روانو نامنې اندیښنه وښوده او د ملي یووالي له حکومت یې وغوښتل چې په هیواد کې د ثبات راوستلو ته هڅې تیزې او روانه ستونزه دې اواره کړي. دا خبرې د یادې مجمع مسؤلینو نن په کابل کې د مارشال قسیم فهیم د افکارو اندونو تر نامه لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې وکړې. خلک هم وایي په هیواد کې د روان ناوړه وضعیت سبب د کابینې او نورو دولتي ارګانونو د مسؤلینو نه معرفي کېدل دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ځوانانو ملي مجمع د ملي یووالي له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د سیاسي، اداري او امنیتي ثبات راوستلو ته هڅې تیز کړي. د دې مجمع مسؤلینو دا څرګندونه د یکشنبه په ورځ په کابل کې د مارشال قسیم فهیم د افکارو او اندونو په مقصد په جوړ کانفرنس کې وکړي. دوی وویل په هلمند او کونړ ولایتونو کې د روانو جنگونو، د وسلواله طالبانو د مخ په زیاتیدونکو خوځښتونو او له دې ناوړه وضعیت څخه خلکو ته د راولاړو شو اندېښنو یوازینی لامل د ملي یووالي د حکومت لخوا د کابینې د غړو او همدارنګه د ګڼو نورو دولتي ارګانونو د مسؤلینو نه معرفي کېدل دي. د افغانستان د ځوانانو د ملي مجمع رئیس سید عبدالله هاشمی پر نوي حکومت تاکید وکړ چې د دې ستونزې هواری ته جدي اقدام وکړي.
امروز کشور ما با چالش های جدی مواجه است.
نن هیواد له جدي ګواښونو سره مخ دی. د القاعده او تروریزم پلویان لا منظم سوي، خو حکومت په درې میاشتو کې کابینه هم اعلان نه کړه. د ملي یووالي د حکومت له مسؤلینو غواړو چې د سیاسي او امنیتي ثبات لپاره ډېر ژر اقدام وکړي.
د افغانستان د ځوانانو د ملي مجمع مسؤلینو وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي ماموریت پای ته رسیدو او په سیاسي او تشکیلاتي برخو کې د حکومت ټکنیو اقداماتو وسلوالو مخالفینو ته د حملو او بهرنیو کړیو ته د لاسوهنو موقع برابره کړې ده. د دې مجمع ځینو ګډونوالو د مارشال قسیم فهیم په ژوند او مبارزو مقالې ولوستې او هغه یو ستر مجاهد او یو با تدبیره شخص یاد کړ. د افغانستان د ځوانانو د ملي مجمع د معلوماتو لمخې قسیم فهیم په 1955 میلادي کال کې په پنشیر کې زیږیدل او د 55 کلونو په عمر د تیر لمریز کال د هوت په 13 په کابل کې عمر. د افغان حکومت د کابینې پر ژر معرفي کېدو په داسې حال کې تاکیدونه کیږي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په لومړۍ ورځ ژمنه کړې و چې کابینه به په 15 ورځو کې معرفي کړي. خو د خلکو ملي شورا او مدني ټولنو له بیا بیا غوښتنو سره سره حکومت تر اوسه هم نوې کابینه اعلان نه کړه. کابل خاریان هم اندېښمن دي او پر حکومت د کابینې د اعلانولو تاکید کوي. دو تنو ازادي راډیو ته وویل
کابینې نه اعلانېدل خلکو باندې ډېر بد تاثیر پکړی دی. د اقتصادي حالت باندې، سیاسي حالت باندې، امنیتي حالت باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. دولت نه مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره کابینه اعلان کړي، پارلمان ته ورمعرفي کړي.
د ما نوم اکرام ده. کابینه باید زر اعلان شي، ولې چې یو بې سرپرست هم زاره څوک راضي او څوک ناراضي، کارونه معطل دي، یعنی ډېر منفي تاثیرات کړی ده.
ولسی جرګې د تیرې شنبه په ورځ په حکومت غږ کړی و چې تر راتلونکې شنبه دې د کابینې غړي ورمعرفي کړي، خو ټاکل شوې شنبه هم تیره شوه او حکومت په دې حق له کوم اقدام ونه کړ. په دې حق له چې له حکومتي چارواکو پوښتل کیږي وایي چې په نږدې ورځو کې به د نوې کابینې غړي ولسی جرګې ته معرفي شي. دا چې کابینه والیان او د نورو دولتي ارګانونو مسؤلین به کله ټاکل کیږي، دا هغه انتظار دی چې د افغانستان ګڼ خلک یې باسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پوره پر وو بجو پیلېږي او د سهار تر وو بجو به دوام کوي. خو د ورځې له خوا د سهار د وو د ماښام تر وو بجو پر وو بجو پر بیا تاسو کولی سئ د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 څپه په سرو شارونو کې واوري او په ټول افغانستان کې به په منځنۍ 1290 څپه هم اوریدلی سئ.
ازادي رادیو ته وګونئ سئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړیوال مسایل کې دا راپور لرو چې د حق ماليزیا الوتکې د لټون هڅې ودرېدې چې نن سهار د هوا د خرابوالي له کبله د الوتلو پر مهال لا درک سوه. د دې الوتکې لټون د ورځې د تیرېدو وروسته د تیارې د خبرېدو له کبله ودرول سو. نور جزئیات به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
د هغې مالیزیایي الوتکې د لټولو هڅې ودرېدې چې نن سهار د هوا د خرابې له کبله د الوتلو پر مهال ورکه سوه. د دې الوتکې لټون د ورځې د تیرېدو وروسته د تیارې د خپرېدو له کبله ودرول سو. ټاکل سوی ده چې سبا سهار د دې الوتکې لټون بیا پیل سي. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر یو تیانګ لاینن خبریالانو ته په خبرو کې وویل د ماليزیا حکومت په بشپړ توګه ژمن دی چې خپل پوځیان وګماري تر څو له انډونیزیا سره د الوتکې په لټولو کې مرسته وکړي. موږ درې بیړۍ ګمارلې دي چې یوه اوس د ختیځ جاوا سمندر سیمې بلتیانګ پر لاره ده. موږ سی 130 الوتکې او بحري بیړۍ هم ګمارلې دي چې په دې اړه مرسته وکړي.
The navy vessels to assist in this rescue.
او د انډونیزیا د ترانسپورت وزیر اګناتیوس جونان نن خبريالانو ته ویل
پوسټو ini akan dibuka terus sampai
د معلوماتو لپاره یو مرکز پرانیستل شوی دی ترڅو موږ ټول شواهد ترلاسه کړو. زه هیله لرم تاسو ټول له صبر کار واخلئ ځکه چې دا یو هوایي ترافیکي پیښه ده او موږ نه غواړو له ځانه ووایو چې هر څه به څه ډول پرمخ ځي. مهمه خبره اوس دا ده چې د الوتکې د لټون لپاره هڅې زیاتې کړو. د هوایي ترافیک کنټرولرانو ارتباط له دغه الوتکې A320 سره په ختیځ جاوا کې له جواندا نړیوال هوایي ډګر څخه د الوتلو یو ساعت وروسته د سهار پر شلبالا 15 بجې پریسو. تمه کېده د الوتکې به سنگاپور ته پر 8:30 بجې ورسیږي. لور کې دوه مخکې د الوتکې پیلوټ له هوایي ترافیک کنټرولر څخه اجازه غوښتي و چې د خرابې هوا له کبله غواړي د خپل پرواز پلان په پام کې وننيسي او پر ناوړه هوا لور پرواز وکړي. د هوایي شرکت په وینا په مسافرو کې 1450 د انډونیزیا او 3 نور د جنوبی کوریا، یو کس د سنگاپور، یو د ماليزیا او یو هم د فرانسې وګړي وو. سږ کال دا دریم وار دی چې له ماليزیایي الوتکو سره داسې پیښه کیږي. د ماليزیا هوایي شرکت الوتکه MH300 چې پکښې 209 مسافر وو د مارچ په میاشت کې ورکسوه او تر اوسه هیڅ درک نه سو معلوم. یو څو میاشتې وروسته یو بل ماليزیایي الوتکه په ختیځ اوکران کې ولویده او ویل کېږي چې لمځکې په توغندي وشتل سوی وو او ټول 298 مسافر یې وژل سوی وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
او دا د اوسم وخت ورسېدې چې تاسو ځینی راستول سوي اس ام اسونه ولولو. له کندهار د محسن په نامه یو اوریدونکو ازادي رادیو ته اس ام اس لیږلې او وایي چې د ولسمشر څخه د هیله لرم چې کابینه ژر اعلان کړي او د کابینې د اعلانېدو سره سره د پوهنې په وزارت کې په درسي سیستم کې ځینې تغییرات رامنځته کړي ځکه چې د په وینا په درسي سیستم کې ډېرې نیمګړتیاوې شته. د هلمند له سنگین څخه د نایب خیل په نامه یو اوریدونکو لیکلي چې موږ په دغه ولسوالۍ کې ډېر په عذاب ژوند تېرو. هیله ده زما پیغام را ته خپور کړي. نو دا د ورور هیله ده چې تاسو خپل پیغام اوریدلی اوسئ. بیا هم د هلمند د ګرمسیر څخه یو بل پیغام لرو چې د بلال په نامه یو کس راستولی دی. زموږ دغه ملګری ګیله کړی چې ولې زما پیغامونه نه نشلوي. نو ستاسو ګیله په سرګو دا دی ستاسو پیغام مو هم خپور کړئ او د دې وروسته به کوشش وکړو چې ستاسو ټول پیغامونه په وخت سره خپاره کړو. له کونړ څخه د احمد شاه په نامه یو پیغام لرو چې له ولسمشر غوښتي چې ژر کابینه اعلان کړي، کنه نو د ده په لیکنه چې هیواد به له یوه لوی ناورین سره مخامخ سي او مسؤلیت به د دغه ورور په وینا د ولسمشر په غاړه وي. نورګان پیغامونه هم لرو خو نیمګړي راغلي او ځینې هم سم نه لوستل کېږي. نو ګرانو دوستانو کو غواړي پیغامونه مو د ازادي رادیو د خبرونو لاري خبرسي، لطفا په واسي ټکو سره راته ولیکئ.